द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منوریدونکو خبری خبرونی ته یو ری بیا شرغل است ز نصیر احمد کاکړیم نن د هفتې شنبیر وس کال 2014 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده وخت سوالی په پېښور کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د جولای د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته یوی امریکایی اداره ادعا کرده چې روان کال د افغانستان حکومت د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او وایي افغان ملی اردو کې دننه کمزوریانې دي. امریکایی پوج وایي د شام حلب ته نزدې بمبارونو کې د داعش ډلې یو شمېر مرکزونه وران کړي او د ملګري ملتونو ځانګړي استازي په روسیې غږ کړی چې حلب ته دې بشري مرستې پرېږدي. او د سره صلیب نړیواله اداره وایي راتلونکي څو میاشتو کې په عراق کې جګړه زیاتېدای سي او ښایي تر یو میلیون زیات خلک بیکور سي. او سم د دې خبرونو تفصیل. د امریکا یو اداره وایي د افغانستان حکومت د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او دا چې افغان ملی اردو کې دننه کمزوریانې په وړاندنیو محاذونو د پوج په تجربه اغیز کوي. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره ځانګړی عمومي څارنوالي یا سیګار وایي د مئی تر 28 پورې د افغانستان حکومت کنټرول یې اثر د هیواد په 15.5% ولسوالیو وو خو تر دې وړاندې د جنوري تر 28 پورې یې دا کنټرول په 70.5% ولسوالیو درلود. د سیګار په ریپورت کې ویل شوي طالبان روان کال په غیر معمولي توګه فعال وو. ریپورت دا هم وایي چې هغه جنگ ځپلی هیواد د نړۍ له هغه هیوادونو څخه یو دی چې ډیر کم خلک یې د بجلی اسانتیا لري. د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په روسیې غږ کړی چې نړیواله اداره دې په حلب او شاوخوا سیمو کې د بشري مرستو رسونې ته پرېږدي او ځایي وګړو ته دې اجازه ورکړي چې له هغه جنګ ځپلې سیمې څخه ووځي. په جنوا کې خبریالانو سره د خبرو په مهال نوموړي ویلي چې حلب ته نږدې 300,000 کسان بندي او خوراکي مواد هلته په تیزی سره ختمېدونکي دی. په عین حال کې د رایټرز خبري اداره وایي په ادلیب ایالت کې د یوې نړیوالې موسسې په روغتون باندې برید سوی. دغه روغتون د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې دی چیرې چې د امیندوارو ښځو درملنه کېږي او 13 میاشت 340 ماشومان پکې زیږیدلي وو. د برید له امله د ځاني تلفاتو په باب تر اوسه څه معلومات نه دي ورکول سوي. بلې خوا د امریکا مرکزي کمان وایي حلب ته نږدې د داعش وسلوالو په مرکزونو بمباری کړی دی چې له امله د وسلوالي ډلې 19 مرکزونه او 12 مورچې تباه شوي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې راتلونکي څو اونیو او میاشتو کې د عراق په بیلابیلو سیمو کې جګړه زیاتېدای سي او ښایي تر 1 میلیون زیات خلک کډه کېدو ته اړ سي. په عراق کې تر 10 میلیون زیاتو خلکو ته د مرستو اړتیا ده چې پکې 3 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په داخلي توګه بېکوره سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د ترکیې د صدر دا خبره په ټینګه رد کړې چې ګواکې د هغه په ضد ناکامه کودتا کې امریکایي پوج د کودتاچیانو په خوا وو. د پینټاګان وایند پیټر کوک خبریالانو ته ویلي داسې خبرې بې منطقه او بې جوازه دي. د ترکیې صدر د امریکا په جنرال جوزف واچل باندې له هغه وروسته نیوکې وکړې چې نوموړي وویل کودتا به د امریکې او ترکیې د پوج په اړیکو اوږدمهاله اغیز وکړي. طیب اردوان په جواب کې ویلي چې تر ته څوک یې باید خپل ځای وپیژنې او دا چې تاسو د داسې هیواد مننه نه کوئ چې کودتا یې ناکامه کړې ده بلکې د کودتاچیانو سره ملګرتیا کوي. جنرال جوزف واټل د امریکا د مرکزي کمانډې مشري کوي چې په منځني ختیځ کې د عملیاتو څارنه کوي. امریکایي چارواکي د هیکرانو لخوا د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن د کمپیوټري نظام د امکاني هیک کېدو پلټنې کوي. امنیتي چارواکو امریکایي مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه پلټنې اف بی آی او د انصاف محکمه کوي. او د امریکا جنوبي ایالت فلوریدا ګورنر وایي هغه ایالت کې د زیکا وایرس څلور کیسونه مخې ته راغلي دي. فلوریدا د امریکا لومړی ایالت دی چیرې چې د ځایي زیکا وایرس کیسونه رامنځته سوي. ګورنر ریک سکاټ د جمعې په ورځ ویلي څلور سره کیسونه د میامی په ښار کې راښکاره سوي دي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي د صدر براک اوباما ته د وایس په وبخشي په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي صدر براک اوباما ته د وایرس په باب معلومات ورکول سوي او نوموړي د ګورنر سکاټ د هڅو ستاینه کړې چې د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او هم ریپورټونه ولورو ته ځو. او لومړی ریپورټ د امریکا د یوې ادارې په لخوا په جاري سوي راپور باندې لرو چې د افغانستان حکومت د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د 15% ولسوالیو کنټرول له لاسه ورکړی او دا چې افغان ملي اردو کې دننه کمزوري یعنی په وړاندنیو محاذونو د پوج په تجربه اغیز کوي. نور تفصیل زموږ همکاري ماوش جلیل په نیویارک کې د ډیو ریډیو له څېړونکي پیر زبیر شاه څخه پوښتلی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نو د دې کوم ریپورت دا سیګار ورته وای کوم د افغانستان سپیشل انسپکټر جنرال اف دی ریکنستراکشن افغانستان هغه دی یو خپل ریپورت جاری کړی دی. هغه کې دی وای چې کوم اول 15 میاشتې دی افغانستان کې په دې کې افغان حکومت 15% علاقہ کوم طالبانو ته بیللې ده. او دین علاوه دا خبره کړل کې چې تقریبا ټوټل څومره شپږ دیر ډیسټریکټ دی ولایتونه دی هغه کې نه طالبانو کنټرول لاندې دی. په دې کې هلمند، بدخشان، غزنی وغیرہ راځي. دین علاوه دا وایي چې کوم دا کال دی په دې کې طالبان چې کوم اپریشن عمری او هغه اعلان کړی او هغه کې ډیره تیزی راوستي ده او دین د سره تشدد کې اضافه شوی ده. او دی بیا یونایټیډ نیشن اقوام متحده یو ریپورت حوالم ورکړی دا کې دی وای چې کوم عام خلکو وژلو کې 40% اضافه شوې ده. او دین علاوه دی دا وای چې اوسم افغانستان کې نورې مسلې د امن علاوه یو بل مسله هغه د بجلی ده. او دی وای چې امریکا او نور چې کوم ملکونه دي هغه ب 15 بلین ډالر ورکې په دا 15 کالونو کې هغه به ډېر حصہ په هغه باندې ملګي چې کوم پاور سېکټر دی چې کوم بجلی دا هغه باندې او چې ډېر لری کلو ته بجلی ورسی. نو دا یو خلاصه ده د ریپورت او دا جاری شوی ده او اوسه پورې موږ د افغان حکومت سره ریاکشن لاندې پیل دیلې.
افغان حکومت خوای هلته دایشته پګړو برخو کې ماته ور کړې دا سې قسمه ریپورت چې دی دا د هغې ګټو او قوت باندې سپوښتنه راوچتوي.
زه دې کې افغان حکومت چې کوم پورې داوه ده هغه ته دایش حواله سره ده او دایش حواله سره هغه چې کوم داوه ده هغه صحیح ده. هغه کې دوی په سپټ کړي دي په ننګرهار کې د یو دورې مخ کې یو علاقہ چې کوم علاقے وی هغه ونني ولیدي او دایش ډیر کسان عمر کړي دي. خود نه علاوه د ریپورت کې یو بل څه ذکر هم کړی دی هغه د سره تړلې هغه دا د کوم افغان فوج د هغه ملي اردو دا هغه کې د خلک پرې دی لګیا دی هغه کې د ډیر کسان کیژوالټی ریټ سي ډیر زیات دی ډیر کسان مرشل او جوبل فل د طالبانو سره په جنگ کې. نو د کوم افغان حکومت دا ودا هغه تاسو دایش حواله سره دا او دایش نه علاوه مونږ څنګه دا ریپورت وای او مونږ څنګه وینو چې طالبان زیات اکټیو شوی دي او تر ډیره علاقې هغه کنټرول لاندې را روان دي. مونږ د پکندوس کې مونږ د پهلمند کې د نه علاوه مونږ دا وینو چې تشدد زیات شوی دی هغه صرف په کندوز او هلمند پرند محدود په کابل کې دنه حمله کېږي لګیا دي دغه سه ننګرهار شو دغه سه کونړ شو. نو مسلې ډېرې دي او چې څومره د ریپورت ښایي چې کوم را روان دا کال دی د کې طالبان اکټیویټی زیاته شوې دي او دا ښکاری کده حالات نو ډېر علاقې و طالبانو کنټرول لاندې راتلو خطر ده.
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډېر مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او سمزو د شام لوري ته چیرې چې ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په روسیې ژغ کړ دی چې نړیواله اداره دی په حلب او شاوخوا سیمو کې د بشري مرستو رسونې ته پریږدي او ځایي وګړو ته دی اجازه ورکړي چې له هغه جنگ ځپلې سیمې څخه ووبزي. نور تفصیل زاهد خټک د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي روس باندې غک کړي چې حلب سره نږدې سیمو کې د بشري مرستو کار جاج باید نړۍ ته پریښودل شي چې دغلته راګیر خلکو لپاره لاره خلاصه کړی شي. جمعې په ورځ د سویټزرلینډ جنیوا کې خبریالانو سره خبرو کې ښاغلی سټیفن ډی مستورا د بشري مرستو لپاره محفوظه لارو جوړولو باندې اصولي اتفاق څرګند کړی. د ویلي حلب یو نازک وخت نه تیریږي چرته نږدې محاصره شوي درې لکه خلکو لپاره خوراکي شیان په ختمېدو دي.
It is imperative that the 48 hours pause for humanitarian access that were discussed last week in the Security Council be put in place.
د وای د حلب خلکو لپاره وخت په کمېدو دي. د حلب شرقي برخه کې موجود سامان زیات نه زیات درې اونو پورې کافي دي. د وای د لومړې نقطه ده. دویمه نقطه د دزبندې لپاره رسمي خواص شوه چې خلکو ته رسایي وشي. دی وای د غلطه یو احساس موجود دی چې هر څه زر کول دي. نو همدا وجه ده چې روس لخوا مخې ته راغلي وړاندیز سره اتفاق کوي. دی وای دغه وړاندیز د روسیانو لقوله بشري مرستو لپاره دی. دی ګڼي روس نورو اسانتیا ورکولو لپاره هم تیار دی. خو وای د حالاتو کې به اوس دغه اسانتیا نتیجو ته کتنه وي. ښاغلی ډی مستورا د ملګرو ملتونو بشري مرستو ادارې مشر سټیفن او براین هغه غږ هم تکرار کړو چې وای په بشري بنیادونو باید اته څلوېښت ساعتو لپاره ډزبندي عملي شي چې خلکو ته ضروري شیان لکه اوبه او خوراک ورسول شي. د ښاغلی اوبراین په شان خصوصي استازي ډی مستورا هم د روس دغه وړاندیز ته ځواب ویلو. روس د وړاندیز تر مخه هغه خلکو ته باید د تلو لار ورکړی شي څوک چې وتل غواړي او هغه تنانو ته هم څوک وسله کې خودل غواړي. خو ښاغلی ډی مستورا وای دا ممکن نه ده تر څو جګړه جاری وي. ښاغلی ډی مستورا د بشري مرستو نړیوال تنظیم ریډ کراس لخوا جاری شوی بیان هم ستاینه کړي چې پکې د روس د وړاندیز هرکلی شوی خو زیاتوي دغه محفوظه لارو لپاره باید د ټولو فریقو حمایت ترلاسه کړی شي. د روس خارجه وزیر سرګای شیګو زیارت پورز د اعلان کړي چې دا منصوبه د خلکو لپاره ده چې یا گیر دي او یا هغه تنانو لپاره چې خپل وسله کې خودل غواړي. خصوصي استازي ډی مستورا ویلي د روس مامورینو ته یې د روس مامورینو نه د وضاحت په انتظار دی چې دا منصوبه به سرنګ عملی کوي. بلخوا راپورونه وایي د شام ادلیب صوبه کې جمعې په ورځ په یو هسپتال درنه بمباري شوي. د شام بشري حقونو د څارنې تنظیم وایي دغه حمله کې هسپتال او یو نږدې سرکاري ودانې په هدف شوي. د مرګ جوبلې په هکله کوم راپورونه نه دي راغلي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. د سره صلیب نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې راتلونکي څو اونیو او میاشتو کې د عراق په بیلابیلو سیمو کې جګړه زیاتېدای سي او شایي تر یو میلیون زیات خلک کډه کېدو ته اړ سي. په دې باب له جنوا څخه د لیزا شلین رپورټ درته انیلا خالد وړاندې کوي.
په عراق کې دننه بې کوره شوي درې دېرش لکه خلکو نه علاوه نور یو کروڑ خلک دې وخت دغه هیواد کې د مرستو په تمه ناست دي. آی سی آر سی تنظیم خبرداری ورکړې ده کچرې په تشدد کې زیاتوالی راغی یا د شوي شمېرې ورسره هم نورې زیاتې دي شي. موسل کې د مخ په زیاتېدونکو جګړې سره راتلونکو بشري ستونزو لپاره امدادي تنظیمونو دروان دینه تیاریاں شروع کړې دي. موسل د عراق دویم هغه غټ خار دی کوم چې حکومت د تیر یو کال راسي د تندرو تنظیم داعش د قبضې نه آزادولو هڅې کوي. د بشري امداد ادارې آی سی آر سی سیمایز ډایریکټر رابرټ مارډینی وایي چې په موسل خار کې غټ فوزي عملیات د انساني مرستو ادارو لپاره هم غټ چیلنج جوړ دی.
ضرورتونه وړاندې نور هم زیاتی دي شي کوم چې به یوازې په فنډینګ پوره نشي. حالات غوښتنه کوي چې یو تنظیم او خلک په موقع موجود وي او چې چاته سرنګ مرسته په کار وي هغه ورله په فوري توګه ورکړي شي. نن د عراق د آبادۍ یو غټه حصہ د وړاندې نه په کډوالۍ مجبوره ده او په دې کې د روزانه په بنیاد زیاتوالی راځي. دوی ته د سوري نه علاوه حفاظت او نورې مرستې هم په کار دي.
مرډینی پرستو کې د عراق مشن نه واپس راغلې دي. د دې مشن تر مخه د خلدیا کیمپ ته ورغلې او چرته چې د فلوجا خار بې کوره خلک وسیږي. رابرټ مرډینی د دغه خلکو د روزمره ژوند مسلې بیانوي او وایي چې د تیرو سو میاشتو راسي که یو خوا د ضروري سامانونو کمې دي نو بل خوا ځینې ځایونو کې دا ډیر په ګران قیمتونو خرڅیږي. لارې کوسي او عمارتونه تباه شوي دي او ماشومان د ډیر وخت راسي سکولونو ته هم نه ځي. مرډینی دا موده درې کاله ښایي. دې زیاتوي چې خراب حالاتو له کبله خلک په اسانه د یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی. حمزه کا دوی په امدادي تنظیمونو اثر لري. آی سی آر سی غټ فوزي عملیاتو په نتیجه کې جوړیدونکو حالاتو سره مقابله کولو لپاره د یو کروڑ او اویا لک ډالرو خواست کړی دی. په دې پیسو به متاثره خلکو ته دارو درمل خوراک څښاک او نور د ضرورت سامان ورکول شي.
دیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتہ دادا دیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتہ ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګل او قدر منو اوریدونکو خبری خپرونه له دوام لري خو وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کوي مختار خلیل
د تیرو سو میاشتو راسې فرانس کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ ډېرې خونړې واقع کیږي د فرانس شارلی هبډو نومي هفتهیزي په کال 2016 کې پړومبي ځل د پیغمبر اسلام خاندانۍ خاکې چاپ کړې وي دغه وخت نه فرانس د مسلمانانو او په خصوصي توګه د جهادي ډلو په نظر کې چپ راغلی دی او چې کله هم موقویني دوی په غزار کوي د برطانیې مشهور اخبار فائنانشل ټایمز په خپل یو تازه ګڼه کې فرانس کې د کیدونکو خونړو واقعاتو په حواله یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی چې سرخط دی فرانس په غربي دنیا کې د جهادیانو بنیادی هدف ولې جوړ شوی دی فائنانشل ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې فرانس کې د ترهګرۍ تازه ترین واقعا د عیسائی مذهب د یو 50 کلن پادری جیکوئس هیمل بوګنون کې قتل دی د پتیرا نه خپل گرجا کې حلال کړی شوی دی د پادری هیمل د قتل د واقع ورستو د فرانس صدر فرانکویز هولانډ د ترهګرۍ خلاف د جنگ اعلان کړی دی رپورت زیاتوي چې د فرانس په صدر مقام پیرس کې په 13 نومبر کې د شبو خونړو حملو ورستو هنګامي حالات اعلان کړی شوی دی خو د هنګامي حالاتو نفاذ هم په فرانس کې د خونړو پیښو لار نه ده نیولې په تازه واقعاتو کې یو مذهبي توندلاري نیس خار کې په یو دستوره کې راغونډو خلکو باندې خپله لارۍ وروخی جوله او څلور اتیا کسانې د لارۍ لاندې چخڼي کړل دې پسې دوه پولیس افسران د خپلو بچو وړاندې په چړو ووجلی شول فائنانشل ټایمز لیکي چې د دې پریشانه تپوس ته تسلی بخش جواب چا سره هم نشته چې فرانس کې ودا خونړۍ پیښې تر کومه پورې جاری وي صدر هولانډ په خپله دې خبره ټینګ دی چې دولت اسلامیه د فرانس د ثقافتي اقدارو د تباه کولو لپاره فرانس ته بډې وهلې دي اگر که د یورپ په نورو ملکونو کې هم د فرانس د ثقافتي اقدارو په شان ماحول موجود دی خو فرانس ته د جهادیانو د زیاتې کینې په نظر د کتو نورې هم ډېرې وجې دي اول خدا چې فرانس د دولت اسلام اسلامیه په مورچو رسا بمباری کړی دی په دې هم د دولت اسلامیه جنگیالو فرانس نه د بدل اخیستو پوخ نیت کړی دی دویم سبب د شمالي افریقي اغه تونلاري دی چې په فرانس کې د سړیتوب جون نصیب نو او په دې سبب عراق او شام ته لاړل او دا وخت په دولت اسلامیه کې په اعلی منصبونو کار کوي دوی اوس د فرانس استوګنو اغه جنگیالو او فوزیانو سره فرانس کې د حملو د پاره رابطې جوړې کړې دي چا چې مشرقي وسطا کې وخت تیر کړی دی او اوس فرانس ته ستانه شوی دی فائنانشل ټایمز خپل رپورٹ کې د فرانس د وزیر اعظم د خاغلی مینوئل والز په حواله لیکلی دی چې د نهه پورز د پادری هیمل د قتلولو نه د هغه د قاتلانو مقصد په فرانس کې د مذهبي جنگ اور لګول دی دا ګومان هم کیږي چې د دولت اسلامیه اقتصادي ماهران د فرانس د قومي آمدن لوی وسیله سیلګری هم تالا ترغ کول غواړي فرانس کې د جهادي حملو درېما او ډېره زړه وجه د صدر مقام پیرس نه گیر چاپیره د نیستمنو خلکو په آبادو کې لوی شوي اغه مسلمانان زلمی هم دي چې پکړه دراغلو مور پلار په کورونو کې سترګي غړولې دي دا وخت بیروزګار دي او خو ورځ نصیب نه ده د شمالي افریقې نه د فرانس په سوکاله وختونو کې فرانس ته پکړه دراغلو دي کډوالو د بچو د مسلو په اوارولو کې د فرانس لاندې باندې حکومتونه پاتې راغلي دي فائنانشل ټایم د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې فرانس به حیثیت د یو مملکت پر هر قسم استوګنو نه غوښتنه کوي چې د مملکت په اولسي او عامي اصولو به ټینګ عمل کوي چې پکې اولسي ځایونو کې د ښځو د اسلامي ستر نه کولو مملکتي اصول او قانون هم شامل دی خو د فرانس کم شمېره آبادی د مملکت دا غوښتنه ردوي او کلی کلی خونړې جواب هم کوي دلته اوس غم د دې خبرې دی چې مسله خو په ګوته کړې شوې ده ولی اوارې یې ورځ تر وځه د سترګو د ښکار نه په وتو دی
د دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاب قدر منوریدونکو او هم اوس یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای افغانستان د جمعې پر ورځ د تجارت د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او په رسمي توګه غړی هیواد جوړ سو. د وزارت وایاند مسافر کوکندی وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې ویلي اوس به له هغه هیوادونو سره چې ترانزیټي تجارت ورسره کیږي ستونزې به راکمې سي او که چیرې ستونزې راپیدا کیږي نو د ډبلیو ټی او له لارې به خبرې ورباندې کیږي. نور تفصیل اکرام شنواری له کابل راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت وایي مسافر کوکندی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې اصلا افغانستان خو د تېرې سوې کال د ډسمبر په 12مه د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړی و. اوس له نن څخه دا هېواد د دغې ټولنې د ګټو څخه اوس کار اخیستی شي. خافلی کوکندی ویل موږ د 2015 کال د ډسمبر په 12مه غړیتوب ترلاسه کړی و خو یو شمېر کړنلارې او قوانین و چې باید موږ هغه بشپړ کړی وي. تر نن مو وخت درلود ټول مو بشپړ کړل. د قوانینو قانوني بهیر چې پارلمان او د جمهوریت توشی وه بشپړ شو او نن رسما افغانستان د دغې ټولنې ګټو څخه کار اخیستی شي. افغانستان په 2003 کال کې د ډبلیو ټی او د غړیتوب لپاره هڅې پیل کړې وې چې بیا په 2004 کال کې په دغه ټولنه کې د څارونکي په توګه ومنل شو. افغانستان په 2015 کال د ډسمبر په 12مه سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب ترلاسه کولو پر وخت د دغې ټولنې لخوا په رسمي ډول د غړیتوب څخه د ګټې اخیستو لپاره افغان حکومت یو لړ شرطونه وړاندې شول چې په کارو افغان حکومت باید د نن جمعې تر ورځې هغه بشپړ کړی وي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي نو چې د سوداګرۍ د نړیوال ټولنې یا ډبلیو ټی او د غړیتوب وروسته اوس په سوداګر په اسانه توګه د سیمې د هیوادو له لارې خپل هیواد ته ترانزیټي مالونه وارد او خپل مالونه به بهرنیو هیوادو ته واستوي. مشکلات
ترانزیټي که با کشورهای همسایه خصوصا کشورهایی که قبل از ما
خاغلی کوکندی ویل د ګاونډي هیوادو سره مو چې کومې ترانزیټي ستونزې لرلې په ځانګړي ډول د هغو هیوادو سره چې زموږ څخه وړاندې د سوداګرۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دا ستونزې د صفر درجې ته ورسېدلې. که چیرې ستونزې رامخې ته شي دې ته اړتیا نشته چې موږ دواړه ښځې چې خبرې وکړو. موږ خپلې ستونزې د اسنادو سره ډبلیو ټی او په مرکز کې وړاندې کولی شو او هغوی بیا پرېکړه کوي چې ولې افغانستان پر وړاندې دا ستونزې راولاړې شوې دي. په اوس وخت کې د پاکستان تر څنګ هندوستان هم د ډبلیو ټی او غړیتوب لري او ایران او تاجکستان لا هم د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په کار بوخت دي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان کسان په ډبلیو ټی او کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کوي خو اندېښنه ښیي چې که افغانستان خپلو داخلي تولیداتو ته پاملرنه ونه کړي نو کیدای شي د دې ټولنې غړیتوب د ګټې پر ځای دغه هېواد ته په تاوان تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی وایي چې افغانستان لا دمخه د نورو هېوادو د تولیداتو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. که افغان حکومت د کورنیو تولیداتو ملاتړ ونه کړي نو د دې امکان شته چې افغان تولیدات د بهرنیو تولیداتو سره سیالي ونه شي کړی او دا کار به لا د دغه هېواد په زیان تمام شي.
ولې که چیرې موږ صادرات ولرو او که صادرات نه لرو ورته تسهیلات هغه خلکو ته دي چې هغوی موږ ته مال راصادرېږي. نو په دې خاطر په کار دي چې د ډبلیو ټی او د غړیتوب د ترلاسه کولو تر څنګ موږ خپل ملي ناخالص تولید باندې تمرکز وکړو تر څو وکولی شو چې مازاد د ضرورتونه صادر کړو په نور هېوادونو کې او له نیکه مرغه افغانستان په طبیعي لحاظ د طبیعي منابعو له مخې او د ښه کار د نیرو د شتون په دلیل کولی شي چې رقابتي تولید او ترجیحي صادرات ولري.
افغانستان په وچه کې پروت یو هېواد دی چې افغان سوداګر تر ډېره د خپل هېواد د اړتیا وړ مواد د پاکستان د کراچۍ د ایران د بندر عباس او د منځنۍ اسیا د هېوادونو له لارې وطن ته راوړي.
سوړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بشري حقوقو د سارنوالو لخوا خبر دی چې د ایران ایون جیل کې د دریو کالو راسي بندیوانې ناروغه عیسائی زنانه ته د دارو درملو اجازت نه ورکول کیږي. دا زنانه مریم زرگران په کال 2012 کې نیولې شوې وه. د خپل عیسائی مذهب د عقیدې له سببه ورته د څلور کال قید سزا اورولې شوې ده. دې سره سره پی د سلامتیا متعلق جرمونه هم ثابت کړي شوی دي. دا د تیرو ډیرو هفتو راسي په بوک اړتال ده او د واکدارانو لخوا ورته د دارو درملو کولو د اجازت نه ورکولو یا د ناروغتیا له سببه پریخودونه ورته په انکار کېدو احتجاج کوي. په ایران کې د تازیر د نوو اسلامي قوانینو تر مخې قیدیان د خپل ټول قید د درېمې برخې قید د تیرولو نه پس د شرطونو په بنیاد جیل نه د خوشی کېدو د پاره درخواست کولی شي. وایي چې میرمن زرګران د زړه ناروغه ده او په وګونو هم درنه ده. نور ډیر سنگین رنځونه هم مل دي او په جیل کې په ناکافي علاج خفه ده. د بشری حقوقو ایمنیسټی انټرنیشنل نومي تنظیم او د امریکای د خارجه چارو محکمې د دې پریشانۍ اوریدلې دي او د زمير او نورو سیاسي قیدیانو ته د دارو درملو د مناسبو اسانو په نوور کولوي د ایران د حاکمانو د سلوک غندنه کړې ده. د دوارو ادارو دا خبره هم په ګوته کړې ده چې په ایران کې د کمشمیره مذهبي فرقو خلکو د تزنولو عمل جاری دی. ایران د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ د قانون لاندې امریکا کې د خصوصي فکرمندې ملک را روان دی. کم عیسایان او مسلمانان چې د سرکاري تشریع شده اسلام پیروي نه کوي هغوی او یارسانی یهودیان او د بهائی فرقی خلق سخت حالاتو سره مخ دي چې یو مخیز گرفتاری قید و بند او نور تکلیف دې عملونه هم پکې شامل دي. دا حالات د حسن روحانی په کال 2014 کې د دې لوز باوجود دي چې د ټولو مذهبي فرقو ټولو مذهبونو او کمشمیره مذهبي فرقو سره کړی وو چې دوی ټول به د ده په حکومت کې گینی خوشحاله وي. ایران د بشری حقونو بین الاقوامي لوزنامه منلې ده او د اولسي او سیاسي حقونو په باب له په بین الاقوامي لوزنامه هم دستخط کړی دی. په دې دواړو کې د رائے خیال او د مذهبي ازادۍ ضمانت ورکړی شوی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د دې اهمي ازادۍ بنیاد عزت او خاطر دی. قاغلی کیری زیاته کړه چې د عزت او خاطر جواب قانوني مساوات دی. په دې کې غوښتنه شوې ده چې د یوې عقیدې منونکي په دې پوه دي چې د دوی د خپلې عقیدې په نورو د تپلو د نورو خلکو خپلې عقیدې ته په زور دراړولو یا د هغوی د خاموشه کولو یا د عقیدې په بنیاد د دوی د وجلو هیڅ حق نشته. لکه څنګه چې صدر اوباما ویلی دی امریکا د خپل ملک دننه او په ټوله دنیا کې مذهبي ازادۍ له د وري ورکول خپل کلوز باندې ټینګه ده. د ټولو ملکونو ته په کلکه سره ویلی دی چې مذهبي ازادي یو بنیادی حق تسلیم کی او د محکم سوکاله او د امنناک سباون د پاره ډیره اهمه وسیله اومني.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې. په یو څو شیبو کې به هم دا خبرونه خپل سر ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو وری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو، مرکو او څیړنو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. جی ریډیو اوریدل مه هیروئ. او هم لږ غړې ورسته به په دې څپو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. تر څو زه نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر ارشد علي اجازه غواړم. تل خوشحاله، سلوړي او بریالي اوسئ.